درنو اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده، اوس هم د مهمو خبرونو لنډی زوري. په پاکستان کې د مدني ټولنې غړو، د ښځو او بشري حقونو فعالانو، د مذهبي چارو د مرکزي وزیر نور الحق قادری هغه سپارښتنو ته کلک غبرګون ښودلی چې د وزیر اعظم عمران خان نه یې غوښتي باید د میرمنو نړیوالې ورځې په مناسبت د میرمنو په لاریون بندیز ولګول شي او دا ورځ دې د حجاب د ورځې په توګه ولمانځل شي. په بلوچستان کې په روانه میاشت کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو له زیاتوالي سره دغلته د عادي خلکو ژوند له ستونزو سره مخ شوی. له دغو روانو حالاتو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا نن په چمن سرحدي ښار کې احتجاجي لاریون او غونډه شوی. د پاکستان سن صوبه کې په دې وروستیو کې د زده کوونکو اتحادیې په ځای کولو قانون منظور شوی دی. د نورو صوبو زده کوونکي هم غوښتنه کوي چې د دوی د اتحادیو په ځای کولو لپاره دې قانون سازي وشي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي اوس ډیر داسې ښکاري چې روس په راتلونکو څو ورځو کې په یوکراین برید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بایدن د ادارې درې لوړ پوړي چارواکي دا مهال په اروپا کې دي او هڅه کوي لا هم راپورته شوې شخړه د ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي.
السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی وداز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د فبروري د میاشتې 13 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس، په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د خبرونو سرټکم واوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ته. په پاکستان کې د مدني ټولنې غړو، د ښځو او بشري حقوقو فعالانو، د مذهبي چارو د مرکزی وزیر نورالحق قادری هغه سپارښتنو ته کلک غبرګون ښودلی چې د وزیر اعظم عمران خان نه یې غوښتي باید د میرمنو نړیوالې ورځې په مناسبت د میرمنو په لاریون باندې بندیز ولګول شي او دغه ورځ د حجاب د ورځې په نامه دی ونومول شي. د مارچ 8 نیټه چې د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې په نامه نومول شوی، د په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره په دې ورځ باندې ځانګړې غونډې کیږي او دا ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په یو راپور کې اوري.
د دغه لیکلي خط وروستو په ټولنیزو رسنیو یو وار بیا تاوده بیسونه روان شوی او د زنانو حقوقو د پاره کارکونکو وای په 8 مارچ د زنانو لاریون ته د لار نیولو دغه هڅه د آئین او قانون څخه سرغړونه ده. د زنانو حقوقو د پاره کارکونکو سازمان د هوا لور یو مشره خورشید بانو وای په پاکستان کې د یو حکومتي وزیر دا ډول لیکونه خپل سرګندوي چې په دې هیواد کې زنانا او د زنانو حقوقو ته څنګه قتل کیږي.
نو تاسو دا غنی چې خزه د حیا دار نه ده، دا خو کله خبره ده. مونږه بالکل ټول خزه کار والا کور کې ناس هر خزه با حیا مونږه دا څنګه چې پار څو کار کوي نو هغه با او پاپر دنه دي. نو دا د غټ پوسټ باندې او داسې منیسټری باندې دا خبره کولو خنه لګي چې نو چې څه پرابلم دي خزه لا هغه د وراثت دي، هغه د ثورا دي، اغی دا غیرت پنوم قتل دی تخصو پر لی 99% تشدد کی گی آخر بیل بیل قسم نا امشتا تکم کم قسم کی تشدد کی گی آخر باندے خوچا ہم خبرہ نا دکڑی.
دا مدنی ٹولن فعالا طاہر کلیم ویو اے ڈیو تاویل دا مذہبی چارو وزیر دا غلیق حاغ بیانیا سرگندوی کم چی دا زنانو حکونو تسلیم اولو تا ہیس کل هم ندی تیار او غواری چی زنانا دا جایداد نواخل تر حقوی دا جوان پا هرا پریکڑکی بی اختیارا او بے برخی پاتیشی.
دوی سړو ته دا تعلیم ولی نه ورکوي. صرف د ښځې بندیز چې دی په هغې باندې اسلامي روایات قائمول دا اسلام چرته نه وایي، بلکې ایکولي په برابرۍ باندې اسلام دا وایي چې د سړو هم په دې معاشه کې هغه هغوی باندې فرایض شته په کم باندې چې زنانه محفوظه کېږي. نو دغه یو اړخ چې دي دا زموږ په چې کوم معاشره کې دي هغه نه ویلې کېږي. تو د ښځو د خپل حدیث په نسبت نه کوي. نو دا د دې نظریه ده او موږ ورته په دې طریقه ګورو چې دا د ښځو باندې پابندي یا کې تکریار کې چې کومه ده تر شاهي نظام دی چې پاره کې سره خپل خپل انډرستانډینګ جوړ کړی دی چې ټول پاور به سره سره هغه پاور هغه طاقت دی شیر کول نه غواړي د زمانو سره.
د دغه لیکورستو د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر شری رحمان هم د وفاقي وزیر لخوا د زنانو په لاریون د بندیز پر ځای کولو په غوښتنه نیوکه کړې او ویلې دي دا د یو فکر وړ خبره ده. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان لخوا تر دې دی رپورت پورې کومه وینا مخېتا نه دراغلې او نه په حکومتي کچ د وفاقي وزیر په لیک د کاروای کولو او یا رد کولو سره ویل شوې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا. قانون پوهان او د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وای چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی لخوا په میرمنو د کورنی تشدد مخنیوي لپاره قانون منظور شوی، خو د یو کال تیریدو وروسته هم د دغه قانون تر مخه د زلو په کچا پروټیکشن کمیټي یا د میرمنو د خوندیتوب کمیټي لپاره غړي یا کسان نه دی ټاکل شوی. په خبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو بیا وایس اف امریکا ډیوی ته ویلي دي چې په میرمنو د کورنی تشدد د قانون ترڅنګ د کمیټو جوړولو لپاره هم لیستونه تیار شوي دي او په کابینه کې له منظوري وروسته به دغه کمیټي اعلان شي. په دې اړه نور حال له پیښور نه د ډیوی خبریال عبدالرزاق راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی په میرمنو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون تیر کال د جنوري په 15مه منظور کړی دی. د دغه قانون تر مخه صوبای حکومت به په ټولو ضلعو کې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټه جوړی، خو څه د پاسه یو کال تیری دروستو هم د میرمنو د تحفظ او هغې ته قانوني مرستو ورکولو دپاره دغه کمیټه نه دی جوړ کړی شوی.
ایکټ شکل خو هغه شته، خو د دې چې کوم اصل مقصد وو دا ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز چې کوم کې به خو ضرورت لري خپل کمپلینټ به جمع کو چې کله هغه سره تشدد کیږي گھریلو تشدد اپ ادویل ته رپورٹ کو، نو کدا کمیټیانه جوړ نشي نو د ایکټ چې کوم دی هغه اصل مقصد چې کوم دی هغه حاصل نه شو، هغه اوس هم انکمپلیټ دی. نو دا کمیټیز خوړم بی بدویتا میډیکل ایډ ورکې دي تبا ځکه چې ډیرو خلکو سره فاینانشل ریسورسز ډیر کمی چې کله هغه کیس مکه یغوی بعد وکیل فیسشی برداشت کولی، نو د کمیټیز مقصد هم دا چې قانوني امداد باندې ته ملاویږي.
د قانون تر مخه د ضلع په کچا ډیپټی کمشنر باندې کمیټه مشروي او د بیلابیلو محکمو نارینه او خزینه چارواکو ترڅنګ د ټولنې مخاوري ستنان باندې دغه کمیټه غړي وي. ماهرین وایي صوبایي اسمبلی لس کال وړاندې د خزو د وضعیت په اړه د کمیشن جوړولو قانون منزور کړي، خو د دغه قانون مطابق هم اړوند کمیټه لانی دی جوړی کړی شوی. کمی چې د کورنی تشدد د مخنیوي قانون په مکمله توګه عملی کولو لپاره مهم دی.
دا کمیټه نه تر اوسه پورې فعال ځکه نه کړل شوی چې د ټولو کې اهم رول چې چاته ورکړل شوی دی هغه د ډیسټریکټ کمیټه آن د سټیټس آف وومن چیئر پرسن دی چې کوم زمونږه صوبایي کمیشن دی د زنانو د هغه چې کوم ډیسټریکټ چیئر پرسن دا هغه به د کمیټه سیکرټری او تر څو پورې چې دا نه فعال شوی نو دا ممکن نه ده چې دا قانون دی عملی کړل شي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف خزینه غړي عائشه بانو او وایس اپ امریکا ډی ونیوستا ویلي چې په میرمنو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون رول زا بزنس وزا کولو ترڅنګ د کمیټو جوړولو لپاره لیستونه هم تیار کړی شوی دي.
سونو پورې زمونږ ډیسټریکټ کمیشن آن د سټیټس آف ویمن چیر پرسن ني نوټیفای شوی، تر هغه پورې زمونږ د پروټیکشن کمیټي چې کوم دي ډومیسټک وایلنس لپاره دا هغه سي افیکټیو کار نشي کولای ځکه چې د دې هم یو چې کوم ډیسټریکټ ممبر دا هغه د دې ممبر دا نو هغه دواړه یو بل سره یو قسم تړلې دي. نو مونږ سی ایم سي پخپله دې باندې پرسوګي لګیا دي او سی ایم سي پخپله چې کوم دي هغه سره مونږ د دې باندې انټریکشن کیږي هم او مونږ هغه سره کلوز دې باندې راکو او ان شاء الله روان وخت کې ډیر زر به دا کمیټیز باندې نوټیفای شي.
قانوني چارو پوهان وای ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټه با متاثر شو خزو ته تحفظ ورکولو ترڅنګ طبي او قانوني امداد هم ورکي. دی وای کمیټه با اول هڅه کوي چې د فریقانو ترمنځ روغ راولي او که روغ جوړه ان کېږي نو په 15 ورځو کې دننه په عدالت کې درخواست جمع کول وروسته به د عدالت فیصله عملي کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
درنو قدر من اردوونکو، د خزو د حقونو په اړه په دې مسله باندې یو شمېر نور راپورونه هم لرو. په بلوچستان کې په بلدیاتي ټول ټاکنو کې د خزو په سیاسي ګډون د دوی په وړاندې چې کوم چیلنجونه دي او دغه ډول د دوی د پرمختګ په وړاندې چې کوم خنډونه دي، په دې اړه یو غونډه شوې ده. د غونډې تفصیل د ډیوی خبریال حمید سم سره کوي.
په بلدیاتي ټول ټاکنو کې د برخې اخستلو لپاره د ښځو د سیاسي فعالیت او د دوی د پرمختګ په لار کې د خندونو لمنځوړلو لپاره د عورت فاونډیشن جذبه پروګرام او د نېشنل کمیشن له لوري دغه غونډه په کوټه کې وسوله. وینا کوونکو ویل چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو ګډون ډیر مهم دی.
سی نظام به تر سپر خپل ټریک راغی نو هر څه به ښه سي. هغه کې به د ښځو پاسپورت هم زیات سي. 33% زه خو غواړم بالکل زما خپل یا ریکمنډیشن زم 33% نه بلکې دا کوټه د بڑھاو سي، ایکوالټی دراسي. بلکې
د مدني ټولنې فعال غړي سنا دورانی بیا ویل چې په بلوچستان کې شج یو شمیر ستونزې او له چیلنجونو سره مخامخ دي.
زموږ خلک دا دې ته بالکل پام نه کوي چې اسلام زنان ته چدي کم اهمیت او کم ریسپیکټ راکړی دی، اور دا ټیم زنان چې دی په هر حوالہ د دې لپاره مشکلات ډېر زیات دي. ته پبلک واش رومز نشته، زنان د لپاره سپریټ واش رومز نشته. زنان کم ټیم د زچا او بچا دغه خبري مشکو خو هغه ټیم د ګر دوسرا زیات اموات چې دی هغه زنان غ بلوچستان کې کیږي. بلوچستان ډېر غټ ایریا دی، 43% دی پاکستان غا.
د بلوچستان د بشری حقوقو د سازمان مشر حبیب طاهر ایډوکیټ بیا په دې باب وویل.
بلوچستان کې مخبه تعلیمی ډیر زیات ده، خصوصا د شذ کې نو زموږ میل ډومینیټډ سوسایټي دی، نو دا شذ ته رائټس هر سټیج کې ډیر ډیپرایوډ یو طبقه دی. زموږ 50% آبادی دا شذ دی او دا هغه بالکل یو لیج کنټریبیوشن دی سوسایټي کې. ولی موسٹلی زموږ دا شذ چې دی هاوس وایف دی او کورو کې خپل کار کوي، ایجوکیشن هایلی ایجوکیټډ هم دی، هغه هم سوسایټي کې جابز او دا فیلډز کې خپل پروفیشنز کې ناراضي.
د نېشنل کمیشن مشر نیلو پربختیار ادعا وکړه چې د پاکستان په مختلفو صوبو کې یو شمېر داسې قانون د جوړېدو تکل کوي چې دا غل ثواب زخه د شذو حقوق تر پښو لاندې کوي. نیلو پر بختیار وویل کچیری د شذو 30% برخه کم اسوله نو موږ به احتجاج وکړو.
خواتین کو ډایریکټ انتخابات میں ٹکٹ ملنے چاہیے اور ان حلقوں کی ٹکٹ ملنے چاہیے جو جیتنے والے حلقے ہیں، ہارنے والے حلقوں کی نہیں چاہیے ہمیں.
خزو ته دی نیخ په نیغه په انتخابات کې برخه غستوله پر ټیکټونه ورکړې شي او د هغه هلکو ټیکټونه دی ورکړې شي چرته هغه د انتخابات ګټلو امکان لري د بایللو والے نه وي.
نیلو پر بختیار وویل چې سن صوبی د 10% بلوچستان پر 15% پر عامه شتونو باندې د ځنګړي چوکۍ پرته و شوزو ته د ورکولو غوښتنه کړې ده او له ټولو سیاسي جماعتونو څخه غوښتنه کړې ده چې د چرمین او نائب چرمین یو چوکۍ د شذو لپاره وی او شذو تی دی په ټولو کمیټو کې مالی ونده او وخت ورکول شي. د مدني ټولنې پالین وویل چې په بلوچستان کې د پسملاسي ډول بلدیاتي انتخابات تر سره شي. د شذو لژکیو مایوب خلګو او د نارشیزانو ووټونه د ثبت کړل شي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټا.
او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئی.
درنو قدرمن اردوونکو، له بلوچستان څخه یو شمیر نور راپورونه هم لرو او په سر کې به تاسو واورئ چې په بلوچستان کې په روانه میاشت کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو باندې د وسلوالو بریدونو له زیاتېدو سره د عامو خلکو ژوند هم دغلته اغیزمن شوی دی. د دغو روانو حالاتو پر ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا نن په چمن سرحدي ښار کې یو غونډه هم شوې ده او احتجاجي لاریون هم شوی. له دغې غونډې او لاریون څخه د ډیوې خبریال نعمت الله سرحدي یو راپور استولی.
د پاکستان د مخکې څخه د سختې بدمنۍ سره مخامخ د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار چمن کې د روانې دوه اونۍ راهیسې امنیت ډیر زیات خراب شوی دی او عادي خلک ماښام وختي څخه په سیمه کې د بدمنۍ له وجې په خپلو کورونو کې خپل ځانونه خوندي کړي. د روانو حالاتو په حق د سیمې یو عادي کس عثمان خان مبارزه دا رنګه وایي:
په ښار کې بدمنۍ بیخي زیاته شوې ده. د هیچا سره مال محفوظ نه دی. د ایوري ډی پر معنا باندې په ښار کې ډاکی دي، د غلو راج دي، د بدمعاشانو راج دي او دلته انتظامیه ځلې انتظامیه خاموشه ده. نو موږ په دې سلسله کې د ریاست پاکستان صدا درخواست لرو، د لوړو حکامو صدا درخواست لرو چې خدا را پر موږ مهربانی وکړي. زمر په شهر کې بدامنی زیاته ده.
په دغه روانو حالاتو کې کمپرست جماعت پښتونخوا ملي اوین پارټي په چمن سره د شهر کې احتجاج وکړي او لاروی نه راوستي او احتجاجي غونډه وکړل او د حکومت څخه په سیمه کې امنیت خوندي کول غوښتنه کول. په دغه محل د پښتونخوا ملي اوین پارټي یو سیمه مشر صلاح الدین اسکزی وویل: د افغانستان سره پر چمن پوله د پاکستان لخوا د عادي خلکو پر تجارت د بندیز له وجې بیروزګاری سیوا سبې ده.
د ارمی او ملیشیا ته مردا وایي چې د دوی سختي مکوي. مخم دغه خلکو د شل زره کسه دي. دا ستا پنځه پنځه ځای چې ته یو شنه کارت ګوره، دا ته سل کسه دوه سوه کسه کتلی شي. د شل زره کسه هر روزه پاتې سي او د دغه وجه څخه زموږ په ښار کې امن و امان دی. نن څومره ورځې دلته کتلونه کېږي. د خلصو ګاډیانې واخیستل شوې، د خلصو موټران واخیستل شو.
د چمن سره د ښار پر دغه روانو حالاتو او د کمپرست ګوند پر احتجاج د سیمې د مرستیال کمشنر جمعادات خرمندوخیل څخه په سم دستي توګه د پښتو له هڅې وکړي خدای په خپل دفتر کې موجود نو ځکه بریالي نسو. خو مخکې نوموړي و خبري رسنیو ته ویلي وو چې په ښار کې پر لیویزو باندې د ترګري بریدونو کې ککړ دوه شکمن کسان نیولي دي او د دوی څخه بارود او خودکش جیکټان هم برامد کړي دي. خو د احتجاج په مهال د پښتونخوا ملي اوین پارټي یو بل مشر اجي جمال اسکزي وویل چې په سیمه کې رواني بدامنۍ سره سره عادي خلک د نور مشکلات سره هم مخامخ دي، خو حکومت دغه مشکلات را کومولو د پاره اقدامات نه کوي.
نادرا دا وخت یو کاروباري مرکز جوړ شوی دی د پیسو په لار باندې چې کم څوک پیسې ورکی او هغه ته ټوکن ملایويږي، چې کم څوک پیسې ورکی او هغه ته شناخت کارت جوړیږي. عام غریب ولس خلک په اپتو اپتو په لاین کې په انتظار ناشت وي. بلې خواته د بارډر مسله ده چې پر بارډر باندې دا وخت سپینږیری زنانی ماشومان دا وخت در پښو لاندې کیږي، بې عزته کیږي.
د حکومتي اعدادو شمار په مطابق په چمن کې پر لیویس چارواکو او پرادی خلکو په بریدونو کې یو لیویس چارواکی او یو عادي کس وژل شوی دی او د لوس څخه زیات ژوبل شوی دی چې هم پکې لیویس چارواکي شامل دي. یو موټر او درې موټرسایکلان د اصلي په زور اخیستل شوی دي او نورې په زیات شمیر عادي خلک هم لوټ کړل شوی دي. سلووجې دا وخت په عادي خلکو کې ډېره زیاته ویره رامخته شوې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د ډیوه سره اوسې رنو قدر اردوونکو، په افغانستان کې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د بریتونو له زیاتوالي سره نه یوازې دا چې پاکستانی چارواکي اندېښمن شوي دي، بلکې په دغه هیواد کې د چین پانګونې لپاره هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. د واشنگتن ډی سی په سړنیزي ادارې یو ایس آی پی کې په یو باس کې سړونکو ویلي چې په بلوچستان کې د وسلوالو بریدونو د چین لپاره د اندېښنو خبره ده او نه یوازې دا بریدونه د سی پاک پر پروژې، بلکې د ته ورته نور ډیرو پروژو لپاره یو ګواښ ګڼل کیدای شي. د دغه باس نور حال زموږ همکاري کلسوم کاکړ په دې راپور کې راټول کړی دی.
د واشنگتن ڈی سی په سیډنیز مرکز یو ایس آئی پی آن لائن بحث کې سیډونکو د پاکستان بلوچستان صوبه کې د بلوس بلتون خوشو روان وسوال غورزنګ د چین پانګو ته د خطر په توګه یاد کړی او د دوی په فکر پاکستانی طالبان د پاکستان لپاره لوی ګواښ دی.
I think China is very worried, very concerned, as you talked about.
زه فکر کوم چین ډیر پریشان او اندېښمن دی. لکه په دې ورستیو کې د پاکستان دننه د بلوچ بلتون غښتونکو ډلو لخوا د چین په مفاداتو بریدونه شوي دي. په خاص توګه بلوچ وسلواله ډله مجید بریګیډ چې په ځانګړي توګه په پاکستان کې د چین د پانګونو یا مفاداتو نخښه کولو لپاره جوړه شوې ده. یقینا دا د پاکستان حکومتي چارواکو او د چینایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو موضوع کې دیشي او د سیپک پرمختګ ته هم زیان رسیدلې شي.
روان کال بلوس بلتون خوشو د پاکستان په فوز خنړی بریدونه کړي. فوز وایي چینه عسکرې پکې وژل سوي خو بلوس وسلواله ډله په دې برید کې بیا یو سل پنځه نوي فوزیانو د وژلو دعوا کړې. د یو ایس آی پی په دې غونډه کې څېړونکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان د افغان طالبانو او پخوانی جهادي ډلو او د القاعده سره تړاو لري او دا دواړه یو ډول ګرځولي چې راتلونکي کې د پاکستان لپاره به لوی ګواښ وي.
افغانستان بیسډ پاکستانی طالبان فورسز آر سٹارټینګ ټو انفلیکټ سم ریئل ډیمیج
په افغانستان کې موجود پاکستانی طالبان پاکستان ته زیان رسوي او په دې وروستیو کې د بلوچ بلتون خوخو له خوا ځینې فعالیتونه ترسره شوي کوم چې معلومیږي د افغانستان د ځینې برخو څخه دغه فعالیتونه ترسره کړی شوي دي او زما په فکر ټي ټي پي افغان طالبانو څخه حوصله ترلاسه کوي. دا خبره اوس ښکاره ده د ټي ټي پي د ځینو فعالیتونو او پروپاګندو څخه ښکاري او زما په خیال طالبانو ټي ټي پي او مشرانو او جنگیالو ته پناه ورکړي.
ان د لارج فایټینګ فورس اف د ټي ټي پي
دا د ریسبه د پاکستان د حکومت هم وو چې پاکستانی طالبان له افغانستان څخه د پاکستان په ذات فعالیتونه کوي خو تیر افغان حکومتونو ناتو امریکا به ویل چې افغان طالبان په پاکستان کې خوندي ځایونه لري خو پاکستان به تل دا دعوی ردولې. په دې بحث کې سیړونکي الزبت ترکول په پاکستان کې د ترهګرۍ په ضد راپورته شوی د پښتون تحفظ مومنټ یادونه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ په ضد راپورته شوی دغه تحریک د دې غړي علي وزیر د نیول کېدو ته په اشاره وویل چې حکومت غواړي د غورزنګ لخوا ولسی مظاهرو مخه ونیسي.
PTM claims is that there have been instances where
پی ټی ایم ادعا کوي چې په سیمه کې موجود ګډ طالبانو غړي د حکومت په ډاډ د پی ټی ایم مخه نیسي او په ضد فعالیتونه کوي.
د پی ټی ایم مشران بیا بیا تورونه لګوي چې پاکستان ریاست د ترهګرو ملاتړ کوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي او په پی ټی ایم تور لګوي چې دوی ته د بهر هیوادونو څخه پیسې ملاويږي. پی ټی ایم وایي د پښتنو د حقوقو لپاره د پاکستان د آئین او قانون لاندې پر امنه مبارزه کوي. کلثوم کاکر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانستئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
رنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا وړاندې پر راپور کوم اوریدل چې په افغانستان کې په کابل کې په واک باندې د طالبانو لقبزي وروسته پاکستان لوري ته په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو پر ضد باندې بریدونه زیات شوي دي او له دغه بریدونو سره نه یوازې پاکستانی چارواکي اندېښمن شوي دي بلکې نړیوال پانګوال د چین په څیر د سیپک پروژې مشران او د ته ورته د نورو دغه ډول پروژو مشران دغه بریدونه د خپلو پانګونو پر ضد دغه په وړاندې خندونه غني. که څه هم په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی او د طالبان واکمنی ده، خو د سره پرونه د چې د دوی کورنۍ لا اوس هم تر اوس هم په پاکستان کې میشته او د دوی ماشومان او لونی التا په لوړو زده کړو باندې بوختي په هنتونونو ته ورځي. که څه هم په افغانستان کې تر اوسه پورې د دې خبر تر خبرېدو پورې په افغانستان کې حتی جونې د شپږم ټولګي نه پورته ټولګیو ته تعلیم ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي او پوهنتونونه هم د جونو په وړاندې باندې تړل شوي دي. په دې اړه د وایس اف امریکا آشنا څانګې خبریالې شایسته سعادت لامی یو شمیر راپورونه تیار کړي دي چې په دریو برخو وېشل کیږي. د دغه راپورونو لومړۍ برخه له تاسو سره شریکو.
د اکثر طالب و مشران و کورنۍ ولې اوس هم په پاکستان کې اوسي؟ دا د شپږ میاشتې پوره شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي. په داسې حال کې چې طالبان په پوره هیواد د واک ادعا لري، ولې دې ته زړه نه ښه کوي چې خپلې کورنۍ د پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستنې او هلته یې میشتې کړي؟ د اکثرو په وینا د طالب مشرانو کورنۍ که د حقانی شبکې کورنۍ دي او که د رهبرۍ د شورا او که په قطر کې د سیاسي دفتر د اکثرو لوړپوړو غړو کورنۍ اوس هم په پاکستان کې اوسیږي. د سیمې کارپوهان او څېړونکي په دې اړه بیلابیل نظریات لري. طالبانو به د افغانستان د جمهوریت د پخواني نظام پر مشرانو تل د پردیتوب تور ځکه لګاوه چې ویل یې د دوی کورنۍ په امریکا او یا لویدیځو نورو ملکونو کې اوسیږي، خو اوس د نیوکې هماغه ګټه د طالبانو په لور ده چې ولې په خپل دوی خپل کورنۍ اوس هم په پاکستان کې میشت ساتلی.
په دې کې ورسره تړلې دام دا چې طالبانو به دا ویل حمد کرزی او د ډاکټر اشرف غنی ته چې د ستاسو د وطن سره تعلق نشته، د ستا بال بل بچی چې کم دی دا په اروپا کې یا امریکا کې اوسي، دا نمونه ستا مشیران دي. اوس طالبان چې کم دي نو د طالبانو تقریبا 90% چې کوم لیډرشپ ته د دې کورنۍ په پاکستان کې دي.
ډاکټر سید علم وايي په پاکستان کې د طالب مشرانو د کورونو او کاروبار ثبوتونه ډیر دي. رپورټونو پر بنسټ په اسلام آباد کې د بارکو په نوم د مشهور ځای ترڅنګ کراچۍ، کوټي او د پېښور فیس 7 او نورو ځایونو کې هم د طالبانو کورنۍ میشت دي. د ډاکټر سید علم په وینا یوازې کورونه نه بلکې کاروبارونه هم پر مخ وړي. بل پلو متقاعد بریګیډیر سید نذیر هم دامنی چې د ځینو طالبانو او د هغو د مشرانو کورنۍ پاکستان کې دي او طالب مشران اوس هم د خپلو کورنیو د لیدو لپاره پاکستان ته تګ را تګ لري، خو هغه وایي لا هم یقیني وضعیت نه دی راغلی چې دوی د خپلې کورنۍ افغانستان ته ولېږدوي.
تر اوسه د افغانستان نه خلک وزي، دننه نه ورننه وزي، نو همدغه اصول تقریبا چې یا د دغه اثرات په دوی باندې هم دي چې افغانستان ته د پخو تللو لپاره لا چې تر څو پورې افغانستان پوره پامن شوی نه وي، اول ته د حکومت پوره همکاري او د پوره داغوی عملداري نه وي راغلي، نو داغې پورې به دغه فیملیز دلته وي.
په پېښور کې د فیس 7 ام په دې حوالہ سره مشهور دی او په رینګ روډ باندې ځنې ریسټورنټ دی چې هغه مخصوص دی د مخصوص افغان طالبانو د پاوله سره، هلته ډوډۍ مخوري نو زما ستاسو په شان بیلونه نه ورکوي، نو هغه پته نشته څوک بیلونه ورکوي.
د طالبانو د کورنیو د دقیق شمیر په اړه مو د وتیلي ژورنالیست حق نواز خان سره خبرې وکړې چې د واشنگتن پوسټ خبریال دی.
تر اوسه پورې زما په خیال باندې چې کم د رهبری شورا غړي دي یا داسې د سیاسي کم چې په قطر کې و د هغه کم غړي د هغه کورنۍ دلته شتون لري، دغه شان موږ هغه سیر خو نشو ویلی چې ګنې تاسو ته موږ چې داسې شمیره دقیقه مخې ته نشته چې وایي چې دلته هغه کسان دي، خو لکه زیاتره چې کم د دې مشران دي هغه دلته دي او بیا په هغه وجه باندې چې کم لاندې د دې کمانډران دي او یا کم جنگیالی دی دا هغې کورنۍ هم زیاتره دلته دي ځکه چې په افغانستان کې غټه مسله ده د استحکام.
د پاکستان د پوځ متقاعد افسر بریګیډیر سید نذیر وایي چې طالبان په پاکستان کې ډیر تجارتي کاروبارونه په مخ وړي خو زیاتوي چې تیرو لسیزو راهیسې ګڼ شمېر مهاجرو پاکستان کې خپل کاروبارونه هم چلولي.
نو لکه څنګه چې د نورو مهاجرو کاروبارو داسې د طالبانو هم کاروبار پاکستان کې وو او هغه کاروبار پوره پوره سہولتونه یعنی زمونږ د خصوصا د چګورو ناغه په ترانسپورټ سیکټر کې دوی کافی دي. بل طرف ته دوی هوټلونه کافی دي د خوراک سکاک او باقاعده پاغوی نمونه پې هم دي. دریم دا دي چې ځینې داسې دي چې بهرني ملکونو سره تجارت د افغانستان په لور باندې هغه هم شته دي.
حق نواز خان وایي چې د دې یو علت دا دی چې تر څو چې په افغانستان کې د هغوی واک پوره ټینګ شوی نه وي او امنیت او استحکام یې پوره په خپل لاس کې نیولی نه وي دا به دوی ته ګران وي چې کورنۍ هم هیواد ته راولي.
زیاتره چې کوم رهبری شورا ده چې تر څو پورې په افغانستان کې د هغوی واک ټینګ شوی نه وي هلته استحکام امنیت په خپل لاس کې راغلی نه وي ما په خیال ګران ده چې د دې کورنۍ هلته ځکه چې کورنۍ بیا تګ راتګ او حالت بیا تبا خرابېږي خدای مکه په افغانستان کې نو بیا به ګرانه شي. نو په دې وجه باندې بل زیاتره خلک داسې دي چې دا هغې دلته ځایونه اخیستي دي هغې کورونه اخیستي دي هغې دلته ډېر وخت نه ژوند کوي بچي ژوند کوي.
دا په دې معنا ده چې طالبان ښایي په افغانستان کې د خپلې بقا په اړه اندېښنه او یا هم شک لري. که طالب مشران خپل کورنۍ بیرته هیواد ته راوړي نو د چیړونکو په وینا به خلکو ته هم د وضعیت استحکام یو پیغام ولري او دا به د هیواد نه بهر په پاکستان او ایران کې خاصتا افغان کډوال هم دې ته وهڅوي چې دوی هم خپل کورنۍ سره خپل وطن ته ستانه شي. په پاکستان کې د طالبانو د ډلې په خوانی سفیر عبدالسلام ضعیف دا ادعا رد کړي.
ځینې واکمنان چې زه پیژنم چې اوس په دندو باندې مسؤلیتونه لري هغوی اکثر خپل کورنۍ راوستلی دي خو دا چې جنوب نه راوستلی کېدلی چې تر اوسه پورې یا کور نه لري او یا اوس کورونه خراب شوي جوړ کړي نه خو اکثر راوستلی دي او اکثر په دې ټکلم دي چې راولي.
مونږ دا پښتنه د پاکستان د بهرنیو اړیکو د چارو د دفتر تر څنګ په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر شری رحمان او فواد چودری څخه د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو اوسنۍ فدرال وزیر دی هم وکړه خو د جواب ورکولو نه یې ډډه وکړه. خو بل اخر مو د پاکستان په سنا کې د دفاعي چارو د کمیټې لمشر جنرال عبدالقیوم څخه د دې پوښتنې جواب ترلاسه کړ چې د طالب مشرانو په کوم شمیر کورنۍ اوسم په پاکستان کې اوسېږي.
د دې ګډوډیو نه وروسته شاوخوا 4 میلیونه افغانان پاکستان ته کډه شول. اوس هم 2.5-3 میلیونه افغان مهاجرین په پاکستان کې دي. حتی تر دې چې پخوانی مشران لکه جمهور رئیس کرزی هم هلته 8 کاله په کوټه کې تیر کړي دي. څوک په پوره اطمینان نشي ویلی چې په کوم شمېر خو د پاکستان د حکومت پالیسي دا ده چې د مهاجرینو په شمول د ټول خپل هیواد استانه شي او کراځینو د ویزې له لارې راتلای شي.
قدرمن اردن کو او سم راز یو بل راپور ته چې د پاکستان په سند صبح کې په دې ورستیو کې د محاصلینو یا د پونتونو د زکونکو اتحادیه جوړ شوې دي او پر ځای شوې دي او د پاکستان په ګڼ نور صبح کې هم زکونکو محاصلین اوست دي غوښتنه کوي چې دوی ته هم د داسې اتحادیو لپاره قانون سازي وشي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په یو راپور کې اوري.
په خیبر پختونخوا کې زده کوونکي وایي په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکي د دې جوګه دي چې اتحادیه جوړې کی او ځان هم د تشدد نه لري وساتي. زده کوونکي وایي د اتحادیو جوړول د دوی آئینی حق ته او غواړي چې دا اتحادیه بیا بحال کړل شي.
سټوډنټ میچور دی او سټوډنټ یونین چې کوم دی هغه یو داسې ادارې دا سټوډنټ چې کوم دی متحد کوي هغه کې ډیموکراټیکلی داسې دا چې ډیموکراټیک دی خپل نمائندگان چې کم دی هغه ټاکی.
په پاکستان کې په 1988 کې د زدکونکو په اتحادیو بندیز لګول شو. هغه وخت کې په پاکستان کې پوځي امر جنرال ضیاءالحق په واک کې و او د بندیز وجه یې په تعلیمي ادارو کې د تشدد پیښې وړاندې کړې وې. خو زدکونکي وایي د اتحادیو د لارې د دوی سیاسي روزنه کیږي، ټولنې ته ورپېښو مسلو باندې بحثونه کوي او د پوره نهحل لارې روباسي.
بیسیکلی چې کوم دی د سټوډنټ یونین په تھرو باندې بزنانه شي کوم دی فیمیلز هغه به یو ډیسیژن میکینګ پاور کې راشي. چې انسان ته خپل ډیسیژن میکینګ پاور ورکړي نو لکه هغه بیا خپل ځان له انډیپندنت شي، بیا د هغه زیاتره مسایل خپل سولف کیږي.
روانه میاشت د پاکستان سند صوبی اسمبلی د زدکونکو د اتحادیې په ځای کولو قانوني مسوده منظور کړې ده. د دې وروسته په نورو صوبو کې هم د زدکونکو لخوا د اتحادیو جوړولو قانون پاس کولو غوښتنې زیاتې شوې دي. سیولونکي وایي د زدکونکو اتحادیو سره په دوی کې سیاسي بیداری راځي او دا تنګ نظری او سخت دریځي د منځه وړي.
که چېرې سټوډنټس لا موقع ورکړل شي په سیاست کې، دا د مختلف فکرونو دی. بیا زموږ په ټولنه کې څوک په اسلامیست وي، څوک په مارکسیست وي، څوک په ایتنو نیشنلیست وي، څوک په چکم د ډیموکریټ وي، څوک په اتاریټیریانیزم او پین اسلامیزم غوي. پریږدي چې دوی په خپلو کې سره ډیبیټ وکړي او عام ولس دغه ډیبیټ ښکاره شي، ولس بیا په خپله هغه ریشنل بینګ دی، هغه بیا په خپله باندې به انتخاب کوي چې زه د کوم ډلې خبره ټیک ته هغه سره به ځي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2019 کال په وروستو کې ویلی د نړۍ په کچه د یادو پوهنتونونو د جوړ غوره نظام نه به ګټه پورته کوي او د قبلولو وړ د چلن اصول به جوړوي چې په ملک کې د زده کوونکو اتحادیې په ځای کړل شي. عمران خان په ټویټر ویلی په ملک کې پوهنتونونه د راتلونکي مشرتابه جوړوي او د زده کوونکو اتحادیې په کې مهم رول لوبوي. خود بد مرغه په پاکستان کې پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیې د جګړو ډګرونه جوړ شوي او په کیمپسونو کې د پوهې ماحول تباه کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، بیوا، پېښور.
زین سناتا جک څنګه چې تاسو ته پته ده، د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق کړي شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیا نه بچ وساتي.
درنو قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د ترهګری عدالت لاندې د مرکزی وزیر مراد سعید په شکایت نیول شوی خبریال محسن بیک د نورو پښتنو ګرویګنو لپاره پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې ورکړل شوی دی. بلخ اسلام آباد های کورټ محسن بیک باندې د تشدد د اطلاعاتو پر سر د پایتخت پولیسو لمشر نه سپیناوی غوښته. د پولیسو لوري د خبریال محسن بیک د نیولو پر ضد په کوټه کې هم احتجاجي لاریونونه شوي دي او دغه احتجاج کوونکو د پاکستان په مرکزی حکومت باندې سختې نیوکې کړې دي او د نیول شوي خبریال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. حفیظ الله شیرانی پر یو راپور سوالی.
د پاکستان په مرکزی شار اسلام آباد کې د پولیسو له لوري د څیړونکو او خبريال محسن بیگ د نیولو پر ضد په کوټه کې هم خبريالانو احتجاج وکړ. د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم له لوري په احتجاجي غونډه کې د کوټه خبريالانو په ګڼ شمیر ګډون وکړ. احتجاج کوونکو د پاکستان پر مرکزی حکومت سخت نیوکه وکړې او وایي غوښتل چې نیول سوی خبريال دې زر تر زر خوشی شي. د اسلام آباد د پولیسو په خبره د تحریک انصاف ګوند د وفاقي وزیر مراد سید په شکایت د پلټونو مرکزی ادارې اف ای ای لوري مشر خبريال او چیرونکو محسن بیگ وی ورځي وړاندې نیول سوی او پولیسو ته حواله کړل سوی دی. د پولیسو لوري پر محسن بیگ په درج کړل سوی مقدمه کې لیکل سوی چې د نیولو پر وخت محسن بیگ د حکومت په چارو کې د لاسوهنې او پر پولیسو باندې د ډزو او برید په ترڅ کې پر هغه د ترهګرۍ د پی لګولې دي. د کوټې د مطبوعاتو د کلب ومخې ته په کېدونکو احتجاج کې شریک د پاکستان د خبريالانو د مرکزی اتحادیې پی ای پی یو جی مشر شهزاده ذوالفقار په خبره د محسن بیگ د نیولو پر وخت د هغه د کور د چادر او چاردیواری خیال نه وساتل سوی. شهزاده ذوالفقار د پولیسو له لوري پر محسن بیگ درج کړل سوی مقدمه سیاسي انتقام وباله. د شهزاده ذوالفقار په خبره د تیرو حکومتونو په پرتله د پاکستان اوسنی حکومت د خبريالانو لپاره زیات خندونه جوړ کړي. وای حکومتي چارواکي د ملک ادارې د خپل ذاتی ګټو او معاملاتو لپاره کاروي.
د محسن بیگ مسله نشته، دا مسله چې دی گرد په پاکستان کې چې دی همیشه د صافیان سره سوي دی، کا حامد میری، کا ستوري، کا متی الله جانی، کا د نیشن ایډیټر چې ابصار عالم داغی، کا نور خلقی. موږ دا وایو چې دا د خواتین جرنلسټ چې دی دغه ٹرولنګ چې دی غلط دی، چې د چا پسې دغه کوي ټیلیفون ټیپ یې دا دغه کې دا بالکل غلط دی. او که صافت اور ڈیموکریسی جمہوریت دا لازم منظوم دی، که صافت نستا جمہوریت نستا، که آزاد صافت نستا جمہوریت نستا. صافت خود تستا لیکن آزاد نه.
د خبريالانو د دې تورونو په اړه د پاکستان مرکزی حکومت او یا هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند سمدستي کوم دریض مخې ته نه دی راغلی، خو د پاکستان اوسنی حکومت تر دې وړاندې د دې پیښې په اړه ویلي وو چې په ملک کې د مطبوعاتو ازادۍ ته ژمن دي، خو وایي چې هیڅ چاته هم د امنیتي ځواکونو سره د لاس اچولو او د چا پر ذات د بې ځایه تورونو لګولو اجازه هم نه ورکوي. څو ورځې وړاندې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان و خپلو هغو لسو وزیرانو ته تعریفي اسناد ورکړي وو، کومو چې د وزیر اعظم عمران خان په نظر زیات او ښه کارونه کړي او خپل ذمہواری په ښه توګه تر سره رسولي. په دې لسو وزیرانو کې مراد سید ته لومړی درجه ورکول شوی و. څېړونکو او خبريالانو وایي چې محسن بیگ پر دې خبره نیول شوی چې 15 ورځې وړاندې په یو شخصي ټلویزیون کې هغه د مراد سید د حکومتي کارکردګۍ په حقله د سوال په ځواب کې د عمران خان د پخوانی میرمنې ریحام خان په لیکل شوی کتاب کې د عمران خان او د مراد سید و یو بل ته د نږدېوالي حواله ورکړې و. احتجاجي خبريالان وایي چې د کتاب حواله ورکول څه غیر قانوني عمل نه دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو هم د خبريالانو د احتجاجونو ملاتړ اعلان کړی او پر حکومت یې سخت نیوکه کړې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستيالي مشر مریم نواز په خپل یو بیان کې ویلي چې پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک ملک دی. د مریم نواز په خبره دلته په پاکستان کې خبريالان په ښکاره توګه وژل کیږي، تښتول کیږي او مقدمه قرباني درج کیږي. د مریم نواز د دې تورونو په اړه هم د حکومت کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی. د خبريالانو د تنظیمونو په خبره تر دې وړاندې هم د پاکستان اوسنی حکومت ګڼ شمېر خبريالان پر حکومت د نیوکو په تور نیولي او زورولي دي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري تر دې وړاندې دا داوه کړې ده چې په پاکستان کې خبر او خبريالان په پوره توګه آزاد دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی وی دیوا، کوټه.
ترنو قدم نوردون کو د یو بل احتجاج په اړه هم راپور لرو او دا د پی ټی ایم د مغړو لپاره دی. د پاکستان په لوی ستر صنعتي ښار کراچۍ کې د سن اسمبلی پر ضد د پښتون ژغورني غورزنګ پی ټی ایم احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم لاروان و. د پی ټی ایم په وینا دغه پرلت د پښتونخوا او د بلوچستان خلک د ملاتړ لپاره ورغلي دي او دوی وایي چې هڅه کوي د دې پرلت له لارې د سن حکومت مجبور کړي چې د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو پر ضد په کراچۍ کې کومې مقدمې درج شوې دي هغه بیرته پر شا کړي. په دې اړه نور تفصیل د ذوالفقار بیټنی په راپور کې اوري.
په کراچۍ کې د سن اسمبلی وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت په شپږم ورځ هم لا روان دی. د پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر چې د پی ټی ایم د وختونو د ملاتړ دپاره د تیرو دوو ورځو راسې په پرلت کې ناست دی، وی وی ډیوه ته یې وویل نه دی خبر چې ولې هغه ټول ګوندونه چې په پاکستان کې د جمهوریت خبره کوي بیا ولې د علي وزیر په اړه خاموشه پاتې دي.
دلته په خیبر پښتونخوا کې زما په خیال کې په دې ټول پاکستان کې هم ډېره بې اختیاره بې واکه اسمبلی ده یا حکومت دلته خو بیا هم چې یو احتجاج کیږي هلته یو لاریون کیږي د هغې دپاره حکومت هم راووځي یو مجلس یو کیسه خبره ورسره کوي په هغه ورځ یا په هغه ساعت باندې که مطالبه کیسې سره ونه منل شي هم خو یو خبره ورسره کیږي. نو دا ما ډېر یو نوی غو کته دلته چې دا شپږمه ورځ ده د هېڅ هم داسې د حکومتي خلکو نه راتګ مناسب ګڼلی دی او نه یې داسې خبره کړې.
وړانګه لوڼې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه پرلت کې ګډون لري او وایي چې دلته پرلت کې دا ویني چې ځوانان او سپینګیري د خپل وطن او قامي بیانې دپاره راټول شوي او پښتون ولس ته اطمینان ورکوي چې د پښتون وطن د ټولو بدمرغیو حل د دغو احتجاجونو او پرلتونو د لارې دی.
د قامو د وطن چې څوک خبره کوي څوک صف برابرولی سي هغه نه پرېږدي. نو د دې بعد هم خدا سیدا د پښتانه زموږ یو حافظه له موږ سره پرته وي او د قامي مبارزې یو تسلسل را روان ده. په دې کې موږ ډیر شهیدان ډیرې قربانۍ ورکړې دي خو قامي مبارزه دری نه هغه ځي پر مخ باندې روانه ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه د سند حکومت لخوا کم یو نوی غبرګون نه دی ویل شوی. وی وی ډیوا د سند حکومت ویان مرتضی وهاب سره د واتس اپ د لارې د تماس نیولو هڅه کړي خو ځواب یې ورته نه دی ویلی. څو ورځې وړاندې مرتضی وهاب د ټویټر د لارې خپل خپور کړي بیان کې ویلي دي چې د علي وزیر د خوشي کولو پریکړه د سند حکومت نشي کولی، دغه د عدالت کار دی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون وایي چې په قانون کې ځای شته چې سند حکومت د علي وزیر پر ضد جوړي مقدمه واپس اخستلی شي. ذوالفقار بیٹنای وی او ای ډیوا کراچی.
د رنو قدرمن اردوونکو په نړیوالو مسلو کې بیا هم د امریکا، روس او یوکرین پر مسالې باندې راپور لرو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې ډېرې داسې نښې دي، ډېر داسې ښکاري چې روس به ښایي په یوکرین باندې په راتلونکو څو ورځو کې برید وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د حکومت د بایدن د ادارې درې لوړ پوړي چارواکي د مهال په اروپا کې دي او هڅه کوي چې د یوکرین پر سر راپورته شوې شخړه د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. په دې اړه یو ویډیو راپور لرو چې زموږ همکار بختور شاه تیار کړی.
په مشرقي یوکرین کې د زیارت په ورځ په یو پرایمري سکول بمباري شوی چې امریکایي چارواکي یې تور په روس لګوي. په برسلس کې د ناتو ائتلاف په مرکز کې د امریکې د دفاع وزیر لوید آسټن په دغه پیښه اندېښنه وښودله.
We've said for some time that the Russians might do something like
موږ له ډیر وخت وایو چې روس به د جګړې لپاره څه بهانه جوړوي، ځکه موږ دې پیښې ته لنږدې ګورو.
ښاغلی لایټ آسټن زیاته کړه روس د یوکرین پولې ته نور پوز او جنگي آلات جمع کړي دي او تر دې چې د وینې بندوبست یې هم کړي.
ډېر وخت به نه کېږي چې زه په خپله هم پوځي وم او ما ته معلومه ده چې دا ټول کارونه هسې نه وي او داسې هم نه وي چې بغیر له جنګ دي پوځ بیرته
لاړ شي.
روان اونۍ په یوکرین کې تر ټولو لوی انټرنیټي برید هم شوی و چې د بانکونو او حکومت ویب سایټونه یې بند کړي وو. چارواکي وایي دا هم دا ثابتوي چې په یوکرین حمله څه وخت هم کېدلی شي.
تاسو څه ګڼئ چې دغه برید به روس کړی وي؟
استخباراتي ادارې د دغه پیښې په اړه معلومات راټولوي، خو زه به تاسو ته دا ووایم چې دا د روس له لوبو څخه یوه لوبه ده.
په عین حال کې د امریکای خارجه وزیر انتونی بلینکن د جرمنی د سفر نه وړاندې د یوکرین په کشاله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وویل روس به په یوکرین د برید کولو بهانه ګوري.
زه دلته دا خبره په ډاګه کوم چې دلته جنگ شروع کولو ته نه یم راغلی، بلکې د جنگ مخنیول غواړم. موږ یوازې مواري لرو چې د جنگ په مخنیوي کې په سفارتي لارو کې هیڅ کمای پرې نه ږدو. که روس خبرو ته کښېني نو موږ به خپل پوره وس کوو چې له دغې موقع ګټه واخلو.
ښاغلي بلینکن شورا ته وویل د روس خارجه وزیر ته نیغ په نیغه د خبرو اترو کولو وړاندیز هم کړی. روس په عین حال کې په ماسکو کې د امریکې د سفارتخانې نه د دویمې درجې مشر وستلی دی.
بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
VOA دیوا په سیټلایټ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
ترنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیا مننه. اوس هم یو بل راپور لرو چې د قبرونو پر سر د ډبرو کار او روزګار څنګه دی، په دې اړه د دې خبريال مدثر شای او راپور تیار کړی دی.
تمام بچي مظفر شاه نامن مرته سو خوشالي خو لکه دار چې جوړیږي لګیو دا کو دی سر کارو ته خلکو سم شناغه دی کاډوي بچ دا سی قبر نہیں سچے گا آدھا چا خبر سرکانے ورتا نہیں لگی نو لگئی جوڑی گی آدھا چا خبر اسی ورز نہیں لگا کی کار دے روان نہیں لخیر سر نمخ کے نہ خدے نمخ کے نہ خدے او راضی پا کی گران گران گواڑی دا دے نہ خو پشل ذرا قبر ہو پنزی ذرا قبر ہو دیر ذرا اعلان کے پیستان کو بولی سچے گا نہیں یار پوخ قبر دا جوڑ کمر جوڑی گی دین خخ قبر نہ گواڑی امپورٹڈ بارنی کان کی دے کے رالا جوڑ کا نل پختو کموں گا دموڑی نموڑی کرے منہ اور تیار دموڑی نموڑی کو تاریخ وفات لکھا پندرہ پیدائش پہ کس ضرورت دی کوئی نہیں اور شیر ہم پہ کیوں لکھا تو راضی دا پختو شیرو نہ خلق فخی نہ وزیرستان بنو کوہاٹ دیکھو سوات نہ دگا لاکھوں نمراضی او لیکل والا کوم لگیا ری شاگردان لگیا بس اولا کا شاگرد پا مشکل ہے دیر پا مشکل ہے مینے تولے دی ول چشتانا یارا کمپیوٹر سارا بچے کار خود دیر آسان دا سے شو چی لیکل کم بمون پینٹر طویل تو آگے بخل کو اعتراض کولو چی یارا نم دی والی سنگو لیکلو تو گرداز لگ چو گت کرے ہوئے دار ادار سے کرے ہوئے کمپیوٹر دگا ختم کو کمپیوٹر پوجا اللہ پاک دو نا سانتیا کا سیدھا لکھ لو خن پہ داش منگا دا سے مورے دو چپا ادیرو کی لکھتا کم دا ادیرو کی چل گیا لیا قبر کن پر نو اکثر نا پکی دا سی دا قبرو نا دا یو لکھ مالدار سڑے راو دا آگا دا وجہ نا دے آگا لیا قبر زی آوار کی نیک بساو لخیر سرا زی اشتا دے نو دا آگا دا مڑی دا پارا دے دا اخپل قبر دا کی نو اس خلق دا دی یاری نم چھے کم از کم جارس کا کبر نشم جوڑو دی چھے لارسر کانے گوہ لجوڑ کم کانے کبرا پاکی دا چپسو کبرونا شتا دا ماربولو شتا دا کوئی دا کبزو والا کبرونا خب یا دیر پاکی دا سراش بھی نا کدی گرینیت کی دیر آلا جوڑ کو دی گرینیت کی رالا دا کبزو والا کا چپ جوڑی گی لکھتا یورا گورا دا راتا ہوئی ویر دا چل لی اس سے اچھا اس سے اچھا نزوار تیم چی موڑی تا کوئی فیدہ نشتا نہیں سی ایچ ایس سی ایچ ایس کو دادا پانچ ہزار دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار مڑی تو کوئی ثواب نہیں رسی ہوئی نہیں سی ایچ نو منی کہ پکی آگا چا قبر یوڑو نہ چا مخین سے خبر شم کوئی پا دو لاکھ واغس نو چی پا قبر دو لاکھ روپے پا لگئی نو خلق پا دے کے ہوئی بھی پیسی نشتا نہیں واللہ گرانی شوا نو گرانی خدا وہ غریب زڑی لدا
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږئ او په دریم پړاو کې بیا
د اوکی تنین یا بټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده د قبرونو د شناختو یا د قبرونو د ډبرو په اړه مو راپور واورېده. د ژوند په بیلابیلو برخو کې هم خوښي وي او هم خفګان. د خوښي په اړه هم یو راپور لرو وروسته په خبرونه کې، چې د پښتو یو سندرغاړي دل راج تلل ده دوبۍ ته او هلته یې څه پروګرامونه کړي، په دې اړه راپور لرو. خو تر هغې مخکې یوه بله ډېره مهمه موضوع غواړم له تاسو سره شریکه کړم، او هغه داره چې د ډیوی هڅه کړې ده چې په جرمنی کې د پښتو د یو لیکوال ډاکټر اکرم ملکزی سره یو مرکه وکړي. دا مرکه د دې لپاره شوې ده چې ډاکټر صاحب اکرم ملکزی په دې توانېدلې ده چې د جرمنی ژبې او د پښتو ژبې ترمنځ ګډ یو کتاب چاپ کړي، بشپړ کړي، او دا کتاب په 320 پاڼو کې لیکل شوی دی. ډاکټر صاحب اکرم ملکزی موږ سره په ډیوا کې تل په روغتیا برخه کې همکاري لري او په ګڼو خبرونو کې زموږ ملمر شوی دی، او په روغتیایي برخه کې موږ سره همکاري کړې ده. او دا ځل دا مرکه چې هڅه کوو ډېر ژر د ډیوی پر فیسبوک پاڼه باندې خبره شي، په دې کې د پښتنو لپاره دا زیری دی چې ډاکټر صاحب دې توانېدلې 320 پاڼو کې د جرمني ژبې په پښتو ژبې باندې یو کتاب لیکلی دی، او دا کتاب به دا اوس په 300 ټکو کې لیکل شوی ده. 100 یورو یا 400 یورو بیا ده. هغه پښتانه او هغه افغانان چې په جرمني کې دي کولی شي دا ترلاسه کړي، او په اسانه ترې جرمني ژبه زده کړي، ځکه د دې کتاب نوم دی په اسانه د جرمني ژبې زده کړه. او اوس راځو لژمن سره سم د پښتو سندرغاړي دلراج د دوبۍ د سفر په اړه ولته چې څه پروګرامونه او کنسرټونه کړي، په دې اړه د ډیبي خبریال له دوبۍ څخه عرفان بهادر یو راپور رسولی.
دا د پښتو سندرغاړي دلراج ده. څوک چې د سوات سیمې سره تعلق لري او په پېښور کې ژوند کوي، دلراج خپل کیسه ویو ویډیو ته کوي چې د وو کال عمر نه د سندرو ویلو سره شوق لرلو، او د نورو سندرو په مقابله کې اوریدونکي غزل ډېر خوښوي.
نو سنگین سره په زما ډیر زیات شوق، او ما غوښتل چې ما یو ښه سندرغاړي جوړ شي. نو د هغې لپاره ما بیا محنت وکړو. نو خپل محنت چې دی نو پیله نوال تر اوسه پورې لګیا یم کوم. نو دا د سفر چې دی نو پیله اوس چې په کم سټیج یم، نو د الله ډېر لږ لکښ ګرځي. هغه تاسو ته معلومه ده، نوال ته هم معلومه ده، خو نور هم خپل محنت کوم زه غواړم چې د دې نور یو ښه سندرغاړي. زما په خپل غزل ډیر زیات خوښیږي، او زما په خیال چې زه غزل ویم ښه ډیر ښه نشم ویلی، خو بیا هم په خپل هغه په سوچ په خپل مطابق باندې خوښ مې دی، نو ویم یې په شوق سره.
دلراج چې متحده عرب اماراتو ته یو شول راغلی زیاتوي چې د کرونا له کبله یې خونه اغېزمن شوي، کوم چې به اوس ځای لپاره راتلو ډېر وخت اخلي. هغه وایي چې په متحده عرب اماراتو کې شول اوس هغسې خلک نه راځي کوم چې به مخکې راتلو.
ډېر زیات متاثره شوي وي هغه په پاکستان کې او که دلته دوبۍ کې وي. نو یوازې زموږ د افغان نه، بلکې ټول حالات چې دي نو دې سره ډېر زیات خراب شوي دي. موږ الله نه سوال کوو چې الله دې واپس هماغه شان چې پیله هر څه ټیک ټاک او هغه شان دې واپس الله ته هر څه ټیک ټاک شي. پیله به موږ چې کوم دلته شوګان راتلو، نو ډېر زیات خلک په مینوال به ډېر زیات راتلل، شوګانې به ډېرې زیاتې ښې وي، او اوس هم راځي خو هغه پیله شانتې خوند نه ځای نشته.
دلراج د ډېر کم عمر نه دې هنر ته لاس اچولې. وایي چې یو شمېر البم یې کړي چې ورته شمېره هم معلومه نه ده، خو محنت یې کړي، او وایي چې نورو راتلونکو سندرغاړو له هم پکار دي چې په شوق خپل هنر پالي، نو د روزګار سره به د پښتو ژبې هم ښېګڼه کېږي. عرفان بهادر، ویو ویډیو، یو ای.
درنو قدرمن اردوونکو له همدې مرکې سره د دیبي دا روانه خبرونه ورسته او شیبو ته نږدې سوی د دیبي تر بلې خبرونه پورې مو کوربه زه مجاهد جواد او پروډوسر عابد حسین ټول یې الله سپارو تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه.